السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیڅ 15 بجې شوې. نن سه شنبه د کاب یاهود دوهمه او د فبروري 21مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په غور کې د سخت یخنۍ له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. په غور ولایت کې د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه ماشومان د مرکز فیروسکو په لویدیځ کې د یوه کلي اوسیدونکي وو چې بل کلي ته د تاک پر مهال په لاره کې یخ وهلي وو او مړی یې پرون سهار د هغوی کلي ته ولیږدول شول. د دې ماشومانو نومونه نه دي اخیستل شوي خو ویل کېږي چې یو یې وکلان او بل یې نه کلان وو. د طالبانو د حکومت د رسمي معلوماتو له مخې سږ کال د ژمي د سړې هوا له کبله د سلو زیات کسان مړه شوي. د هیواد په ځینو سیمو کې سږ کال د سړو درجه منفي 25 درجو ته هم ورسېده. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د ایران او چین ځانګړو استازو په کابل کې په خپله کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړي. د ایران تسنیم خبری آژانس د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د ټویټر په حواله خبر ورکړی چې نوموړي د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي یو ژاو یونګ سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کړي دي. ښاغلی قومی په کابل کې د ایران سرپرست سفیر هم دی. په دې وروستیو کې د چین او ایران ولسمشرانو افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د ترکیې هغه سیمې چې دوه اونۍ مخکې مرګونې زلزلې ځپلې وې بېګا بیا زورورې زلزلې ولړزولې. بېګنۍ زلزله چې په ځایي وخت ماخوستن 8 بجې وشوه د ریختر په کچه 6.4 بلل شوې ده. دغې زلزلې د ترکیې انطاکیا سیمه لړزولې او په سوریه مصر او لبنان کې هم ټکانونه حس شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي د تیر شپې په زلزله کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي او له 200 ډیر ټپیان شوي دي. ترکیه او سوریه کې د دوه اونیو مخکې شوي زلزلې د مړو کسانو شمیر له 300 اوښتی دی. د بریتانیا حکومت پرون په لندن کې د ایران جګپوړی ډیپلوماټ اظهار کړ او په دې هیواد کې د ډیره ایرانی خبریالانو ته د ورپېښو جدي ګواښونو له کبله یې هغه ته خپل اعتراض وسپاره. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا وزارتونو په دې هیواد کې د ایران د فعالیتونو په اړه یوه تازه امنیتي ارزونه پیل کړې ده. په لندن کې د رای یوې ټلویزیوني شبکې چې د ایران پر حکومت انتقادونه کوي د شنبې په ورځ وویل چې د خپلو ژوندیو خپرونو سټوډیوګانې د هغو ګواښونو له کبله چې په بریتانیا کې ورسره مخامخ دي امریکا ته انتقالوي. د بریتانیا حکومت له دې مخکې د ایران پر دریو قاضیانو د سپاهی پاسداران ځواک پر دریو غړو او دوه تنو والیانو د هغه څل کبله بندیزونه اعلان کړي چې د بشري حقوقو سرغړونې بلل شوې دي. او د روسیې د متحد هیواد چین د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته د سفر په درشل کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو او مذاکراتو غوښتنه کړې. وانګ یی اوس مهال په هنګری کې دی او په پام کې ده چې په روانه اونۍ کې مسکو ته هم ولاړ شي. د جګپوړي چینایي ډیپلوماټ چې پرون په بوداپست کې خبرې کولې وویل پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په نړۍ کې د امنیت د ټینګښت په خاطر د سولې او مذاکراتو غوښتنه کوي. دا وو خبرونه. په نږدې نیم ساعت کې د دغو خبرې کیسو جزئیات اورئ. په تورخم کې د افغان او پاکستانی لوري لانجه پر څه ولاړه شوې د طالبانو ویان مو پوښتلې ده.
تورخم ته همدرګي صورت نه گرفته ولی بعضی مشکلات بود کې
په تورخم کې نښته نه ده شوې خو یو لړ ستونزې وې. ځینې ناروغان او د هغوی پایوازان ځورول شوي وو.
د اروپای ټولنې شورا افغانستان کې پر بشري وضعیت خبرې کړي. دا چې څه ویلي خبرونه کې جزئیات درکوو. د هرات او خاف دریل پټلې د جر پرانستو هیلې طالبان وایي ایران داسې ډاډ ورکړي.
هیئت ایرانی تعهد سپورت کې
ایرانی پلاوی ژمنه وکړه چې د راتلونکي کال لوري میاشتې مخکې به له دې لارې لومړنۍ سوداګریز اورګاډي افغانستان ته راسي.
د کابل پولیسو خطاته مو بیا یو اوسې نوم په خوشبختی اوخته. د نظر خوندان وایي له نشو د خلاصون لپاره ډیر څه باید وشي.
د دې سیمې رغونه سمبولیک ارزښت لري، اما د دې لپاره چې دا مشکل په اساسي توګه حل شي پکار ده چې د درملنې امکانات برابر شي.
نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خره غلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته په داس حال کې چې د ننګرهار ولایت د تورخم سیمې اوسیدونکي د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې هلته هیڅ راز جګړه نه ده شوې، خو د طالبانو د حکومت ویان په عین حال کې پاکستان تورنوي چې په تورخم کې د ناروغانو تله دروازې د اوښتو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې د تورخم په دروازه کې نشته نه ده سوې، خو دوی تاییدوي چې دروازه بنده ده. د تورخم د جګړې ویډیوګانې پرون پاکستانی خبریالانو د سیمه ییزو چارواکو له قوله پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګاله ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په تورخم کې ستونزې پیښ شوې، خو هغه ټینګار وکړ چې هلته جګړه نه ده سوې.
تورخم کوم درګیر صورت نه گرفته، ولی بعضی مشکلات بود کې تخطی از اصول
په تورخم کې نه خته نه شوی، خو یو لړ ستونزې وي. هلته له اصول سرغړونه کې ځینې ناروغان او د هغوی پایوازان ځورول شوي، او همدارس د خلکو د اسناد په برخه کې ځینې ستونزې راغلي وي. نو سیمه ییزو چارواکو د تورخم لاره بند کړه، خو هڅې روانې دي چې موضوع ته حل لاره وموندل شي.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د تورخم دروازه وروسته له هغې د طالبانو لخوا وتړل سوه چې پاکستانی پولیسو د یوه افغان ناروغ پیواسته له دروازې د اوښتو اجازه ور نه کړه. د دې راپورونو له مخې طالبانو له پیښو وروسته دروازه د موټرو او خلکو پر مخ بنده کړه او د اعتراض په دود یې ډزې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اجنس د پاکستان د سیمه ییزو پولیسو د یوه چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړې ده. ځینو پاکستانی رسنیو هم دا خبر تایید کړي او ویلي دي چې د طالبانو په ډزو یو عسکر ټپي شوی دی. د ننګرهار خواته هم خلک وایي چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درنه جګړه وړه مشپه پیل سوه او تر پرون سهاره پورې روانه وه. یو عیني شاهد د خپل نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې جګړه لومړی په دور بابا ولسوالۍ کې پیل سوه او پرون سهار هم په تورخم کې دواړو لوریو د سهار لوو تر نهو بجو جګړه وکړه. تورخم پر ډیورند کرښه پاکستان او افغانستان ته دا وشتو اصلي لار ده. یو لدی لارې د خلکو ترڅنګ هر ورځ په تجارتي مالونو بار لزګونه لاري هم تیریږي. په لندې میاشت کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن په دروازه کې هم د طالبانو او پاکستان پوځي ځواکونه دوه ځلې سرهونه شتل چې په ترڅ کې وته نمره او له دیرشو زیات نور ټپیان شول.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي، او دا سهار لشپګو دا مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو په اړوندو مسالو خبرې کړې دي. دا غونډه چې د شپې تر ناوخته پورې روانه وه، پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کال د بشپړېدو په مناسبت په بروکسل کې جوړه شوې وه، خو د افغانستان او ایران په اړه بحثونه هم پکې شامل وو. احمد تکل او د موضوع جزئیات.
د فبروري 24مه پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي، او د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د دې ورځې په درشل کې بیګا په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین پر مسایلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه بحث د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک د غوښتنې په اساس شامل شو. د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل سربیره د افغانستان او ایران په اړه هم بحث کوي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت خواشینونکی بلل شوی او ویل شوی دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو پر واکمنۍ ولکه ټینګه کړه، د افغان ښځو او نجونو د ژوند حالت او کیفیت په پرله پسې ډول خراب شوی. دوی په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو څخه څنډې ته شوي او ورو ورو په کورونو کې ایسارې شوي دي. بیان زیاتوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د جرمني د غوښتنې له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه بحثونه وکړي او په دې اړه به غور وکړي چې ټول په ګډه په دې برخه کې کوم اقدام کولای شي. نړیوال په تیره اروپایي ټولنه، متحد ایالات او ملګری ملتونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونو او په ټوله کې د بشري حقونو مسایلو ته په ډیر جدي نظر ګوري. د روان هجریل مریض کال د سلوغې د میاشتې په پایل کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینې محمد په دې مقصد افغانستان ته سفر وکړ چې د طالبانو چارواکي به د ښځو د حقونو په مسله کې انعطاف ته وهڅوي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت وایي چې تر روانې یوې میاشتې پورې به د هرات او خاف ترمنځ د اورګاډي پټلۍ په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان د اورګاډي اداره چې طالبان اداره کوي وایي پر دې لاره د لومړني اورګاډي له راتلو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ د ریل په وسیله سوداګري رسمن پیل شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د اورګاډي اداره وایي د 1402 هجري لمریز کال راورسېدو مخکې به د اورګاډي په وسیله د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې پیل شي. د دې ادارې وایند سمیع الله دوراني بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ایران یو پلاوی هرات ولایت تر سفر وروسته دوی ته ډاډ ورکړی چې د هرات او خواف ترمنځ د اورګاډي کرښه به ډېر ژر پرانستل شي.
هیئت ایرانی تعهد سپرد کې قبل از مای حمل سالی که می آید
ایرانی پلاوی جمعه وکړه چې د راتلونکو کال لوري میاشتې مخکې به له دې لارې لومړنۍ سوداګریز اورګاډي افغانستان ته راسي. کله چې دا اورګاډي راورسیږي په دې معنی ده چې موږ د ایران له اسلامي جمهوریت سره مستقیما ریل ګاډي له لارې انتقالات لرو. هیله من یو چې دا کار به تر اوري میاشتې پورې ترسره شي.
خغلی دوران زیاته کړ چې ایرانی لوري د هرات خواف د اورګاډي اړوند غوریان استیشن ودانه او تجهیزات دوه ورځې مخکې د افغانستان لوري ته سپارل دي. هغه دا یادونه هم وکړه چې د دې پروژې له فعالیت دو سره به شاوخوا 15,000 افغانان ته د کار امکانات برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بهرنیو مرستو او پانګونو او د ډیری رغنیزو پروژو د فعالیت د بندېدو یا کمېدو له کبله د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. همدارز د هیواد ډیری مسلکي او تخنیکی کادرونه بهر ته تللي او په افغانستان کې د هغوی تشه په واضح ډول لیدل کیږي. همدارز په افغانستان کې د لویو رغنیزو پروژو امنیت یوه لویه ننګونه ده. که څه هم طالبان په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو په عین حال کې دوی دا مني چې په افغانستان کې بهرنۍ تروریستي ډلې فعالې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشن بې پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل، په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسله وال له یو شمېر هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي دي. خو ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې دا ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بلکې یوازې یوه ستونزه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د لنډې شیبې لپاره ایران ته ورستنیږو. د بهرنیو اسعارو او په تیره بیا ډالرو په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت ریکارډ حد ته ټیټ شوی دی. ایران چې د پیسو ارزښت یې مخ په کمېدو دی، تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی. په دې هیواد کې د پیسو د ارزښت له کمېدو سره د ټولو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم لوړې ختلې دي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ایران د ملي پیسو ریالو ارزښت پر لپسې په کمېدو دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دوشنبه په غرمه د تهران په آزاد بازار کې هر ډالر په څه باندې 5000 تومانه، یعنی څه باندې 1500 ریاله تبادله شو. همداراز یو بریتانیایی پاوند په څه باندې 15000 تومنه او هر یورو په 3500 تومنه تبادله شوه. د ایران د حکومتي ورسپانو او ځینو نورو رسنیو پر اساس په ایران کې د هر کیلو غوښه بیه 500000 تومانو ته رسیدلې او د مسالې د خلکو په منځ کې ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت ټیټېدو د دغه هیواد د ځینو چارواکو انتقادونه هم پارولی دي. د ایران د شورا یا مجلس رئیس محمد قالیباف د دې جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اقتصاد له وزیر او د مرکزي بانک له رئیسه وغوښتل چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ملي پیسو د ارزښت د ټیټېدو اساسي چاره وکړي. د ایران د اسلامي شورا د اقتصادي کمیسیون رئیس محمد رضا پور ابراهیمی د پیسو د ټیټېدو پر اوسنی وضعیت د انتقاد په ترڅ کې وویل کومه پالیسي چې حکومت د اسعارو په برخه کې خپله کړې ده وضعیت په ښه نه کړي. ده د اسعارو لپاره د ثابت قیمت ټاکل ناسمه پالیسي وبلله او ویل چې حکومت د تیرو کلونو تیروتنې تکراروي. د ایران د ملي پیسو د ارزښت د کمیدو له کبله په دغه هیواد کې انفلاسیون ډیر چټک دی. د دغه هیواد د احصایې د مرکز پر اساس د دلوي په میاشت کې په ایران کې خوراکي مواد 15% لوړ شوي دي. په ایران کې د خوراکي او نورو موادو د بیو لوړېدا تر ډېره د ډالر له ارزښت سره تړاو لري. هر څومره چې د ډالر په وړاندې د تومان ارزښت ټیټیږي په هماغه اندازه د جنسونو بیې لوړې شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه درته لرو. دا به هم واوري چې پولیسوخته اوس د خوشبختۍ په پله بدل شوی. هلته خلکو د جوړ شوي نندارتون په اړه بیلابیلې څرګندونې کړې دي، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي.
ګڼو ورځپاڼو او رسنیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې او د تورخم لارې د بندېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې په ګڼه کې دا د دوو خواوو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د هغو نښتو په دوام کې بللې چې هر څه موده وروسته کېږي، خو ورځپاڼه وایي چې د دوشنبې د ورځې نښته یوه ورځ وروسته له دې پیل شوه چې د طالبانو حکومت د تورخم لاره بنده کړه او پر اسلام آباد تور پوری کړ چې پر خپل شمنو عمل نه کوي. ځینو ورځپاڼو د پاکستانی مطبوعاتو په قول کښلي چې طالبانو وروسته له دې د تورخم لاره بنده کړه چې پاکستانی پوله ساتو یو افغان ته چې ناروغ پاکستان ته بیوه اجازه ورنه کړه چې له تورخمه پوری وسی. ورځپاڼې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په پاکستان کې د ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي او پاکستان ادعا کوي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده، خو افغان طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې په پاکستان کې دا ډول بریدونه د دوی تر حکومت مخکې هم کېدل. د اسرائیل جرسلم پوس ورځپاڼه د روان 2023 کال د جنوري میاشت په چیرو 15 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت بولی. ورځپاڼه د شنونکو په قول وایي چې د پاکستان امنیتي وضعیت ممکن لا ترنګلی شي. جرسلم پوس له دې لیکنې سره چې صدلی کې دی په پاکستان کې زیاتېدونکی تروریزم ممکن سیمه ناامنه کړي، د یو شمېر بیچارهونکو بریدونو عکسونه هم خپاره کړي دي. ورځپاڼې د تیرو کلونو په بریدونو کې د وژل شویو کسانو د شمېر له یادولو وروسته د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ پر اساس لیکلي چې په جنوري میاشت کې په پاکستان کې په 44 بریدونو کې 144 تنه وژل شوي او 245 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو له لوري د ناټو ځواکونو له اډو څخه د سوداګری مرکزونو د جوړېدو او د امیندواری د مخنیوونکو درملو او وسایلو د محدودیت په اړه هم د نړۍ مطبوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. په دې اړه میډل ایست مانیټور خبرونې لیکلي د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه کړې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. پا پر دغو پوځي اډو سلګونه بلیون ډالر لګیدلې چې یوه بیلګه یې د کابل په شمال کې د باګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. عرب نیوز ورځپاڼې بیا لیکلي چې طالبان هڅه کوي د امیندوارۍ د مخنیوي د وسایلو او درملو د خرڅلاو مخه ونیسي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو په کابل او مزار شریف ښارونو کې روغتیایي کارکوونکو او درملتونونو ته خبرداری ورکړی چې د امیندوارۍ ضد درمل او وسایل ونه پلوري، خو طالبان دا راپور نه تاییدوي. وایي چې درملتونونو ته یې ویلي چې د ډاکټر له نسخې پرته دا ډول درمل ونه پلوري.
سموک خاګله آزادۍ رادیو نه اوري. په نشي توکو د روغ دو کسانو لشتون د کابل ښار د پولیسو خطا سیمې لپاکولو او نوم یې د خوشبختۍ په پل تر بدلولو وروسته د نشي توکو سره د مبارزې یو شمیر کارپوهان وایي چې دغه پل رغول یوازې سمبولیک ارزښت لري او د طالبانو حکومت باید د نشي توکو د تولید او خرڅلاو مخه ونیسي. خو د کابل ښار یو شمیر ښاریانو پر ټولنیزو شبکو دغه پل د تازه بڼې د عکسونو په خپرولو سره دا کار ستایلی. پولیس وخته په کابل کې د بیکور نشئی توکو د روغ دو کسانو لپاره خوندي ځای بلل کېده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
پولیس وخته څخه د خوشبختۍ ترپل هغه پول چې تر لاندې څو کاله دوامداره په زرګونو ځوانان ښځې او ماشومان د نشئی توکو قرباني وو. دا پول په کابل کې د بیکور نشئی توکو د روغ دو کسانو لپاره خوندي ځای وو. دغه پل چې د ډول ډول نشئی توکو د لوګي لامل تور او غمجن انځور خپل کړی وو، اوس په ښځې بدل شوی دی. په دې وروسته کې د طالبانو تر واک لاندې کابل ښاروالۍ دغه پل څخه سلګونی روغ دي کسان راټول کړي او د مسؤلینو په خبره د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدولي دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی آزادی رو ته ویل چې اوس د پولیسوختنوم د خوشبختی پول دی.
د پولیسوخته سیمه متاسفانه په تیر شلو کلونو کې د ټولو معتادینو ځای وو او هغه څوک چېلته مواد مخدری خرڅول. نو پر دې اساس باندې د څو اداراتو همانګي دلته وسوه چې په هغه کې کورنۍ چارو وزارت دغه په استازیتوب د کابل قمندانۍ امنیه، همدارنګه د صحت وزارت دغه په استازیتوب د معتادینو شفاخانه، همدارنګه د کابل ښاروالۍ همانګي وو چې هغه سیمه مو په اول سر کې ټول هغه کسان چې هلته معتادان وو وړي انتقال کړل. د سیمه مستقیمن کابل ښاروالۍ ته راوسپارس والا کثافات مو راټول کړل دغه ځای او هغه سیمه پاک شوه. بیا نو دغه د بیا رغونې چارې شروع شولې.
د پولیسوخته بیا رغونې او له دغه ځای څخه د روغ دو کسانو راټولولو د کابل ښاریانو پام ځان ته اړولی او یو شمېر کسانو په ټولنیزو رسنیو کې دغه پله د نویو عکسونو په خپرولو د ښاروالۍ دا کار ستایلی دی. له دوی څخه یو تن مسعود آزادی راډیو ته وویل
پولیسوخته جایی بود بسیار متعفن بدبو.
پولیسوخته یو ډیر بدبوی ځای وو چې په زرګونه ځوانان وی لاندې ژوند کاوه. دوی په ځمکه لویدلې او له تدریجي مرګ سره مخ وو. دا چې نوی حکومت دا ځای بیا جوړ کړ او د خوشبختۍ نوم یې ورباندې کېښود، موږ یې ستایو. خو هیله مند یم چې نور کارونه هم وکړي، امنیت تامین کړي، د نجونو او ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي.
کار دارن باید بردارن.
د یکشنبې په ورځ بیا د کابل ښاروالۍ لخوا د سیرت خپرندوی ټولنې په همکارۍ په دغه سیمه کې د کتاب لوستلو کمپاین هم جوړ شوی و چې لسګونو کسانو پکې ګډون کړی و. په ټولنیزو شبکو کې د کمپاین څخه په خبرو شوی انځورونو کې ځینې نجونې هم لیدل کېږي چې کتابونه لولي. شاعر او لیکوال جلال امرخیل په خپل ټویټر پاڼه د همداشان یو انځور په خپرولو سره لیکلي طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي، خو د خپلو تبلیغاتو له امله یې ښځو ته په دې کمپاین کې د ګډون اجازه ورکړې ده. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي او ښځې او نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځولي دي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوهان بیا د پل سوخته د رغولو په اړه وایي دا سمبولیک ارزښت لري او د اعتیاد د له منځه وړلو لپاره په روغتونونو کې مسلکي درملنې ته اړتیا ده. یوه له دغو کارپوهانو څخه ډاکټر ارشاد منصور آزادی راډیو ته وویل
د دې سیمې رغونه سمبولیک ارزښت لري ځکه دا د تیرو شلو کلونو د ناخوالو یو ډیر ناوړه انځور و. اما د دې لپاره چې دا مشکل په اساسي توګه حل شي پکار ده چې د درملنې امکانات برابر شي، ظرفیتونه جوړ شي، مسلکي کسان وروزل شي، په کار وګمارل شي، مسلکي درملنه پیل شي. هغه کسان چې په دې برخه کې د کلونو راهیسې کار کول سر او خپل کار له لاسه ورکړی، په دې حالاتو کې هیڅ نوع امیدواری نه لیدل کېږي چې دا مشکل دی حل شي.
تر دې مخکې بیا په نشه یي توکو یو شمېر روږدي کسان چې درملنې شوې وه ازادي راډیو ته ویلي وو تر کومه چې نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی موجود وي د اعتیاد ریښې وچول ناشونی کار دی. وموغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. لیکوال او ژورنالیست نستو ندري چې یو مهال په نشه یي توکو روږدی و په خپل کتاب پل سوخته آخري دنیا کې لیکلي، د پلل لاندې څخه پاس خلک لیدل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي او د مور او زوی تیریدلو سره احساس کاوه چې د نړۍ د ټولو سمندرونو اوښکې له سترګو څخه روانې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا په 2015 کال کې د ترسره شوې وروستۍ سروې له مخې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 3 میلیونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشه یي توکو روږدي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، زموږ خبرونه اوس 24 ساعته پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. پر انټرنیټ سربیره یا البته پر ویبپاڼې سربیره زموږ خبرونه، راپورونه او د ازادۍ رادیو د ورځې انځورونه او ویډیوګانې پر فیسبوک هم موندلی شئ. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio خبرونه، او راپورونه زموږ په انستاګرام پاڼه کې هم موندلی شئ. دغه خبرې مجله هم پای ته رسیږي. زه په 6 بجو بیرته راستنیږم.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه جمعه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د منګان د قریې موروره. موږ مثلا 2000 کور یو په مجموع کې 10000 نفر نفوس دي. ان مشکل لرو د سړک سره، مثلا پر سرحد ته کوم نسام راځي، نه سړک لرو نه وبلرو مثلا موږ وبته کې دي. سیاسي ولا چې هر ځل د سن سره مخ دي. ډاکټر نه لرو، مثلا مالدار مو دي سره په عذاب دي. بيخي مشکل دي. موږ سړک دا وسن سړک مو داسې ګل چې مریض پیدا شي نه رسي نه ولسوالۍ د کلاسونو ولایت رسي داسې وروره. مثلا کزمو د طالبان اسلامي مرض خو دا غوښتنه د مشرانو څخه چې موږ یې څه پاملرنه د سړک وسی ډېر مثلا شکار وي. بازار ته هم موږ زموږ د 1000 د بازار ته نیمه 1000 د نیمه بازار ته ده. مثلا هم عثمانان هم ډېر مشکل سره مخ دي چې نه وبس د غره په سر کې نه سړک لري. ډېر مننه د خدای په امان.
دا عبدالسلام حنفی صاحب د خبرو په برابر چې وای مفتیان یوازدان د چې مثلا دوی ممنوعات ولګوي، دوی باید حل لار هم ورته وړاندې کړي. ګوري چې اوسلان یو حل لار موجود وي، یو حل لار او سیږي هغه حل لار ورته وړاندې کړي. د دې سره حل لار نه دا د یو مسله لکه وای چې دوه څوکیږي څلور او دوی لګیږي چې یا 15 کیږي. نو دا خو یاستن حل لار نه لري. حل لار خو دا ده چې دوی باید مکتبونه خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي، خصوصي اجازه ورکول سي د کار. اصلا دوی د نیم قشر د جامعې د بینور نیم قشر د جامعې دوی فلج کړی دی. کوم وخت چې نیم قشر د جامعې فلج وي، هغه جامعې به څنګه پیشرفت وکړي؟ هغه جامعې به څنګه ترقی وکړي؟ څنګه به د هغې جامعې یو څوک یو امید ولري؟
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته. جانان شاکرم د هلمند واشر څخه. دلته په شیر ولسوالۍ کې تقریبا 2.5-3 میاشتې کېږي چې د غنو لپاره کو د امبارې راوړي دي، نو تر اوسه دغه پاتې دي. نه توضیح کړي دي نه چمپ کړي. نور ولسوالۍ توضیح شوي دي، نو زموږ د ولسوالۍ پاتې دي. همدا اوس د غنمو د امبار وخت دی، نو سپرلي موسم دی تقریبا په هلمند کې. نو دغه امبار باید توضیح کړي. نو که دا تر دې وخوا اوړي بیا خوته موږ ته ګټه نه کوي، ځکه چې بیا دلته ګرمي کېږي. بیا امبار موږ کښتو ته د ګرمۍ په سیزن کې نه ورکوو چې بیا ډېر تیږي کېږي. نو زما دا پیغام تر مسلمین پر ورسوي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 40 22 11
سلروشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم 00 420 21 سلروشت دو سو یو